وایي چې د راتلونکو درې میاشتو پورې د لاجور دولار پرانیستل کیږي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، هغه کمیسیون چې د لاجور د لارې د پرانیستلو په هدف جوړ شوی دی پرون خپله څلورمه غونډه ترسره کړه.
تر درې میاشتو پورې هغه اورګاډي پاتې هغه رسیږي انشاءالله آخینې ته، د هغه نه بعد هغه ورځ هغه استراتیجي افغانستان د دوه لارو نه یو د ترکمنستان، آذربایجان، ترکیې، کردستان ته یورپ مملکتو کې او بله لاره د ترکمنستان، قزاقستان ته چین کې وختېږي.
د مارچ په یو دېرشمه نېټه د لاجوردو د لارې د موافقه لیک د بشپړولو لپاره درېیمه پنځه اړخیزه ترانزیتي او ترانسپورتي تخنیکي غونډه د ترکیې د حکومت په کوربتوب په انقره ښار کې ترسره شوه. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د لاجوردو لارې د جوړولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت کرنیز پراختیایي صندوق نن له دوو کورنیو بانکونو سره تړونونه لاسلیک کړل. د دغو تړونونو له مخې یاد بانکونه مکلف دي چې بزګرو ته وړو پورونه ورکړي. د کرنې وزارت د کرنیز پراختیایي صندوق د پروګرام مسؤول خالد سروري نن په دې اړه په کابل کې غونډې ته وویل چې په لومړي کال کې هر یو دغو بانکونو ته 195 میلیونه افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې افغان حکومت په روان کال کې د ترانزیت په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره ترانزیتي ستونزې حل کړي، بهر ته به د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د برخې رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د صادراتو په برخه کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 1994 کال کې د هیواد په کچه 1.4 میلیونه ډالر په ارزښت بهرنۍ هیوادونو ته صادرات شوي دي چې د 1993 کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر ویلي چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هره ورځ د هوا له لارې 600 ټنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 89 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلې. نن په دې پروگرام کې به واسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترنر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملمه دی. چې لمړی ډاکټر صاحب ته خرغلې سوې.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خبرونه مو د ډیرو اوریدونکو د غوښتنو په اساس دغه موضوع ټاکلې، او تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. نن ورځ بواسیر په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسې ته مفصل معلومات راکړي او تاسې هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یو ناروغي ده ستاسې په نظر.
ډیره مننه. بواسیر یا لاتینی کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریضي نوم دی. تاسې که تعریف کو په ساده ډول، پړسوب دی هیموریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو، یا آخري کلمه چې ختم کیږي د دې پړسوب چې هر عامل چې د دې زفيري د پړسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروئید یا بواسیر کې دشي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه زفیره متشکله ده د ارتریول نه، وینول نه، او سموت مسل که ترجمه یې کړو، وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نس شته چې موږ د عضلاتي ملسه نش ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
بله، د بواسیر ناروغي اصلي نخې څه دي ستاسو په نظر؟
بله، معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کېدای شي چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کېږي چې د دې زفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي، یعنی غټیږي، پړسو کوي. البته پدری او نایو کې کېدای شي چې دا پدری ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته نایه کې کېدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت ویو، خلفي ویو، او شي جنبي په دې کانال کې پدری او نایو کې کېدای شي دا پړسو پیدا شي. معمولا خپل هیموریډ یا دغه زفیره چې ده یا دغه وړو رګونه چې دي یو جز دی کانال دی. په دې معنا چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب د دې کېږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی وظیفه هم لري. مګم کله کله کېدای شي چې دا کله چې پړسوب پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپل وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی به وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرضی شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریض په تکلیف کیږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله، ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قجس پښتون په لیکه کې د پښتون اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم نجیب صفی خو ته سلام علیکم. دا زادې د ټول کال کوم تور دن کو تاسو سره درنه ملما د تاسو سلطان ته واکم زره سمو زمو ساکل ده. زما په سن د تل څه زده چې څنګه دغه مواشر اول خبره مې دا چې څنګه پیل کېږي، او دوه پوښتنه مې دا چې دا په سیم پورې اړه لري کوم سیم باندې څنګه پیل کېږي، او دریمه پوښتنه مې دا په نور کې ډېر پیل کېږي که په شوږي کې او بیا دا چې پیل شي د انسان په ګیر باندې نور ما ځایونه کې پیل کېږي. دا خو به کوم مسایل نه روزي نه پردان چې دیونه په خپل ځای سره اتکی کې نه کوي.
د قریسه پښتون تاسو ته سلامونه وایم. داخلي بش باندې پوینه شم تاسو چې په نرو په خزو کې غنه بات تاسو چې ساري ده.
قریسه پښتون فکر کوم اړیکه لمک سره پرې شو. فکر کوم د دوی دغه پښتنه وا چې او د ساري ناروغي په دله کې راځي کنه. نو نورې پښتنې تاسو وخت سره مهرباني
وکړئ. قرسه پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او په سن ارتباط لري کنه لري، او په نارینه او په ښځو کې په کوم ډول پیدا کیږي. بل پیدا کیدل امام خو چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګوالې سبب شي، زبب په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري، او هغه څوک چې د غیټه مواد کلک وي، یعنی درې ورځې بعد تشنه تزي، دوه ورځې بعد زی مواد ډیر نه اخلي، هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کله کله تومورونه موقعیت لري، یعنی کتلات به په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي، دا سبب دی کېدای شي. کله کله خپل مثلا په خزینه کې متوتر حملونه، یعنی ماشومان پیدا کول، تولد او تناسل دا ډیر رول لري. خپل د چاقوالی یا غټوالې د هم کې دی شي چې سبب دی کې شي. نو همدغه عامل تقریبا همدغه دي چې ما تاسو ته وویل. لازم دی چې دوی چې په نرینه او په خزینه کې، بلې په دوړو کې دی شي پیدا شي، په خزینه کې دی شي چې ډیر پیدا شي، ځکه دوی ماشوم پیدا کوي د خېټې فشار جګیږي، او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتیراس په دې کولمو باندې فشار راوړي. معمولا بعد د ماشوم د پیدا کیدونه د تکلیف دوی ته پیدا کیږي، او په نارینه کې کېدای شي چې پیدا شي. معمولا سینې چې ډیر پیدا کیږي بعد دیش و سلویختونه په دغه سینو کې فوق العاده وقات ډیر دي البته هغه سینونه چې شپې ته وبیا دي په دې کې نه فیصدی فوق العاده ډیر ده دوی وچ د مریضی آیا ساری ده کنه نه ساری نه ده ولی داس یو نظریه وجود لري چې کیدې شي چې په یو فامیل کې سو نفر په دې مریضی باندې اخته شي یعنی کیدې شي مور پلاری ولري چون کله کله دی خو ساری ورته یعنی ساری مګه تکلیف ته وي چې دی بل یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي نه یعنی د ولادي کیدې شي چې ولادي کله کله د غزفيري یا د پلیکسوس چې ما تاسو ته مخکې وي درګونه په یو فامیل کې دل شي وي چې مور پلاری ملري او ولادونه کیدې شي چې پیدا کی
کریم الله هلمن ناپلی کې د ډیر منتظر هم پاتول مهرباني وکړئ سلام علیکم مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري کریم الله هلمن ناپلی کې د مهرباني وکړئ د دوی اړیکه لکه چې پرشوي دوی کولای شي چې بیا ټلیفون وکړي ډاکټر صاحب بواسیر څومره خطرناک ناروغي ده او کچيري درملنه ونه شي څومره ناوړه عواقب لري
بله خب دا کوم دا سه مشکل سړی ته پیدا کیږي خدای نه خواسته سبب دی ک غټ مشکل سړی ته شي یعنی ک په موقع مریض مراجعه وکي ډاکټر ته تداوی کیږي دا سه جانی مشکل نه جوړوي ولی کیدې شکل کله تکلیف پیدا کی مثلا هغه مریضان چې د تکلیف لري او ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځنې اختلالاتونه د تکلیف یعنی کمپلیکیشن چې موږ ورته وایو کېدای شي دوی سره پیدا شي مثلا د کتله بیرون راوځي او پړسیږي بند شي او کله چې بند شي نو شدید درد ورته پیدا شي او کله کله خصوصا موږ بیا په سړته برښو په تشریحاتو کې بیا زبوازي وي د دریمه درجه سلورمه درجه دغه بواسیر دي چې البته داخلي بواسیر دا کله کله بندیږي یعنی ترومبوز موږ ورته وایو شدید درد مریض ته پیدا کوي خونریزي ورته پیدا کوي
ښه عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم خو رضا خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاره خونزاده د بابا ما راو
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب ما دغه سوال دا مراد د مور په ناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څوک په دې مراد دغه دا سره کوم دردونه سره او که د دې تبابت سره کوم دی جزایی دی تیز سره کوم پریز دالوی دا سوال تک جواب میره بانی
من نکو میره بانی اوکای ډاکټر صاحب
بله مخکې دینه چې عبدالستار ورور ته ځواب ورکړم لکه بنور اضافه معلومات ورکو ګرانو اوریدونکو ته مخکې مو تشریح مکړه چې سره کوم پیدا کیږي په څو ډول دي د ډولونو به موږ دوی ته موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا دغه د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو دلته یو خط ته په نوم د دنتیت لاین ورته وایو دا قسمت کې کېدای شي چې د دینه مقدم طرف ته پیدا شي او دلته چون ډیر عصبي رشتي لري دي که خدای نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا پترومبوز مواجه شي ترومبوز مونږه غلط ته وایو چې وینه پکې بند شي یا علاقه پیدا شي شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق له در هغه وي درد بيخي ډیر وي نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستيزینه دا ونه ترل شي عملیات نشي چې دا شدید درد او زمونږ کې د قسمت کې کېدای شي چې یو تاګوی یا یو کتلغه یو شیم په جلدی قسمت کې پیدا شي بل شکلی داخلي هیموریډ دی داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي چې هغه په سو ګریډ یا په سو درجه موږ تقسیمو یو ګریډ هغه د اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري کې د شي چې وینه ورسره وي ولی په مغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري بیرون نه راوځي دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانی دي چې وینه مرزي او کې د شي چې بیرون ته راوځي برته به خپل داخل کېږي د مقعد داخل طرف ته دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او خپل نه داخل کېږي وینه هم کې د شي ورسره وي او دغه مریض مجبور دی خپل ګوتنه استفاده وکړي دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي دغه دانه داخل ته پوری وهي دریم سلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري بینه ورسره ده کې د چې بینه ورسره وي او زمل کې بیرون تر وځي برته داخل کیږي نه او معمولا په ترومبوز یا بندیږي یعنی د خپل د معصره یا دغه لشتوک چې د قسمت ماقد په قسمت کې دی چې تمو وخت په نورمال حالت کې نه پریږدي چې بیرون تلاش یې نه دی سړی په اختیار کړي په دې لشتوک په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دا موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن هم ورته ویل شو د داخلي هیموریډ داخلي هیموریډ موږ کوي چې سلور ګریډ یا سلور درجه لري معمولا داخلي هیموریډ تر سوچ یا وانتان یا ترومبوز یا د غلط مو چې بندشي دی د غلط پیدا نشي اس وخت سبب د درد نه کیږي یعنی به درد ده او دریم شکل د هیموریډ به وسیر هغه به وسیر دي چې کمبایند یعنی دوه مشترک دي هم خارجي به وسیر هم داخلي یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما د غیولان یو قسمت تستوي دینه بیرون طرف تم وی او داخل طرف تم تم په مشترک شکل دوه شکل لیدل شي د پدې شکل به وسیر مونږ لرو او اوس رغلو د عبدالستار خونزاده ورور سوال ته دی وی چې آیا د مور پناس کې موشم تام د کې پیدا کیدې شي تر اوسه پرې تاسو کوم معلومات نشته چې موشم ته پیدا شي ځکه موشم دی او تر اوسه پرې هغه عوامل چې موږ کې په د دې په ایجاد کې چې هغه د سره وجود نه لري یعنی موشم هغه عوامل د سره نشته سر د سر رقم دردونو سبب کیږي د سر رقم درد لري البته درد مخکې متستوي شي کله کله البته میکروب مداخله وکي یا فرزند دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي نو شدید سبب د درد کیږي البته شدید درد یې مده ډیر ورسره نارام وي او اته کې نستای نشي خصوصا په حالت کې چې د غوړی
کریم له لمن نابریکه کې د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم خو تاسو ته د ډاکټر صاحب تاسو خبرې دم کوم تخنه کوم فارم سلام علیکم وعلیکم
السلام
کریم به لمن خبرې کوم
مهرباني وکړئ
تاسو ته یو پښتنه د ډاکټر صاحب محترمه دا تقریبا بس ان شاء الله ښکاله عمر نه او زما د مقات تقریبا درې ګوتی فاصله کې یو کوچنی سوري تقریبا د سیرو دلین پیس سره کم دی او دغه یو څه وصلې ده او بل ده چې دغه دلته کله مو خپلې ده د دې څنګه شته چې شرک راځي ډاکټر صاحب او لې هم نه راځي تقریبا ما نه قدر درې ګوت فاصله لري بس په وخت پکتیږي چې بنت او پکتیږي چې درد لري او دغه نشه چې کله طرف لې هم چې شرک راځي بیا یونین نه راځي نو د دې وروسته چې دا یا ده هم د بواسط سره سره ولر دي کدا بلته مشکل دي ډاکټر صاحب دا د مشکل سره درم تقریبا نو څنګه کا لیکي
نو تاسو د تدابیر خاطر ډاکټر ته لیلړ
او زه ټول هغه مونته بس یو نه کتنه دا که ما اوته ویل هغه بس ماته انت بي ټیک لا کړه دا چې ترکتنی ما کړه بس پسې نه کړې و دا هغه چې ما اوسه نه سوره د تما کړه ته هغه دا هغه ودرې ده نو دا وخت دا سن استعمال کړه هغه دا هغه درې هغه نه راځي بیا چې هغه ودروم بیا هم د سکی نو سفیل عمل
په دوړو سترګو بستو تاسو ته وایم صرف پوښتنه مې داده چې څومره وخت کې د سوري پیدا شوې ده
دغه کار کې تاسو هم چې څه نه راځي چې خپل یې کله باندې بارس پرتی دی بغلونه بارس درد نيسي او خپل یې هم چې څه کار دی بیا یونی نه راځي
او اول ول چې پیدا شو هغه درته بیا نه ده چې د قسمت کې پټسو وو دانه وت شو
او اول چې پیدا شو پر کډاله ده چې پر کډاله بارا بارا کرا کرا پټسو یو ډاکټر بارس پرېږي بارا چې ویني نه
راځي
کریم ول هلمن تاسو پختنه موخصل مېرمنه
کریم جان خو موضوع ته اشاره وکړه دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو البته دا قسمت کې ډیر ټلیفون نور هم دي چې متاسفانه اما په هوایي دومره نه دي چې خلک معلومات ولري او تقریبا ټول دی یمن ورلند دی راولي چې دوی ورته به وسیر یا هیمرید وایي دوی ډېر ښه تشریح کړ د خپل تاریخچه چې مسلور کله دا مشکل پیدا شوې ده او څنګه پیدا شوې ده یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول سلور کله مخکې دوی یو اپسی درلود چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو اپسی په دې معنی چې یو چرګ پیدا شوې ده هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتونات یا د میکروبونه شنوماته. یعنی اول کې وابسي پیدا شوی ده تقریبا دیو چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوی ده. بل اخره دغه وابسي چاودیدلې ده بیرون طرف ته یو لار خلاص شوی ده او داخل طرف ته هم وای سوریشته. نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره یم د انل کانال چې موږ ورته وایو. یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه اعتماد بیرون راځي یو څه چرک یا مخاطی ترشوات هلته داخل کیږي تر څو او خلی شاید موقتی وترل شي یو څه وخت پورې بیرته چې کله د اعظمي حد ته رسیږي دا بیرته بیا خلی خلاصيږي او لارې ځانته پیدا کړي چې موږ ورته ترک وایو. یعنی ځانته لارې پیدا کړي چې تاسو جدار ډیر کلک وي. معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو. فیستول په سمونه فیستول هغه کده چې معلومات ورکو هغه ترک هغه لارې ده چې یو طرف دی جول طرف تخلاص وي د بل طرف معمولا د کلمو سره ارتباط لري. یعنی مخکې دنه چې غیته مود بیرونه شي او سم مقدار دی دی ترک دی دی فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو د دې لار داخل کیږي او تر څو چې د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی. معمولا په اولو حالاتو کې کاپسي وي هغه هم په اپسي په شروع کې چې دغه فیستولي نوي جوړ کړي کېدای شي چې ډاکټر چې وي معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټي بیوټیک ورکړي دا تکلیف کېږي اپسي راشف کوي. ولې کله که درست انټي بیوټیک ورنکړل شي یعنی مریض درست د وینې شي دا په اختلاط مروز کېږي یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فیستول وایو. او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کالي چټل کېږي او ډیر بد بوی لري نو تداوی جراحي ده دی ورور چې څلور کله کېږي انټي بیوټیک اخلم سفترګزون. سفترګزون معمولا اوس عام شوی دي زموږ په کلیو کې په خارو کې. ښه خبره ده چې د دې غنې فیستول نه دی په شروع کې هغه چرکی اخیسته وي موږ سواب ورته وي هغه کلچر کړی وي هغه مشخص میکروب معلوم شوی بیا په هماغه شکل په هماغه د کلچر انټي بیګرام په اساس ورته انټي بیوټیک ورکول شوی ده په شروع کې ډیر کومک کړی وي. ولې کله چې ترک جوړ شي یا لاره جوړ شي بیا به مشکل وي چې انټي بیوټیک یا انالجزیک یا کوم بله دوا ګټه وکړي. نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراح ته ورشي او جراحي پروسیجر ورته اجرا کړي چې ان شاء الله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کېږي دغه تکلیف چې جوړ شي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خو بیا نو تاسو سلام دا ډاکټر صاحب ته سلام دا ټول اوریدونکو ته دې کارکونکو ته سلام.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
زما په څون خو ځان دا د وسیر په حق نه باندې ستې موضوع ده نه ما یو دوست درې ورې ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده کولې په عملیات سره نتیجه نه ورکړي ده خو په اقسام دي اقسام بیان کوي په غوږ ما سر خلاص ده اما کومې بواسطې دي نو بیا که د صداوی لري لطفاً په دې سره د اختصاص مرسته وګورئ مرزاغه مریض راځي.
مننه کول دوی فضل رحمان ول زابل نه رسپتا سمره بني.
معمولا جراحي که په درسته طریقه اجرا شي او مریض غچې چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف ستنه نتیجه ورکوي. صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته جوړ شي ولی که ځنې عوامل ولې چې هغه دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه د د خوراک پر ارتباط لري. مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثر دغه سي معمول دي چې اول ډوډۍ چې خوري د میوه د شن په اخر کې سي خوري یعنی خېټه کې میده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیا ولري. په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا بریجی یا وشه ډوډۍ دغه شیان دي چې کېدای شي چې سبب د قبضیت شي. برعکس هغه خلک چې ډیر مایات اخلي مثلا په ورځ کې شپږ ګیلاس اته ګیلاس یا لس ګیلاس مایات اخلي چې په دې مایات کې معمولا باید یو درې څلور ګیلاس د میوې اوبه شاملې وي دغه وخوري او زمونږ کې میوه جات نه استفاده وکړي چې معمولا میوه جات په ترکیب کې فایبر لري او دا فایبر سبب دی کیږي چې دا نورمال حرکت کولمو تضمین کی، یعنی په دې معنی چې کولمي په نورمال شکل حرکت کوي، مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي. قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشنب تزي او به وسیر ورته نه پیدا کیږي. برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په مغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مختلط شي، میوجات و نخري مایات و نخلي کیدای شي چې دوباره ورته به وسیر پیدا شي، یعنی برته زمینه مساعد کیږي چې ما مخکې په شروع کې وی چې فشار د خېټې ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه او پړسیږي او به وسیر پیدا شي.
عبدالرؤف له فرانا مهرباني وکړئ. سلام علیکم عبدالرؤف خان، مهرباني. فکر کوم د دوی مغاد ناراضی سستون زده خو دوی کولای شي چې د خبرونه په دویمه برخه کې بیا ټلیفون وکړي، ځکه د دې برخې منګه یوازې 2-3 دقیقې وخت لرو نو د خبرونه په دویمه برخه کې دوی ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، راځو د بواسیل د ډولونو په اړه یو څه معلومات ورکړي، که څه هم مفصل معلومات تاسو د نخو نخانو او عواملو په اړه وویل چې د بواسیل په څو طریقو درملنه کیږي او څو ډولونه باندې ویشل کیږي.
مخکې ما وویل چې یو خارجي بواسیر دی چې اکسټرنل هیمریډ ورته وایو، هغه ما مخکې تشریح کړ چې په کوم قسمت کې موقعیت لري او هغه ناحیه کې چې دا اکسټرنل دی که خدا نخواسته په اختلاط مواجه شي شدیدن سبب د درد کیږي. او دویم شکل ما انټرنل یا داخلي بواسیر و چې هغه په سلور گریدو یا درجو باندې تقسیم کیدو، چې په داخلي بواسیر کې معمولا د دنتیت لاین یا د قسمت چې د کانال د کولمو نه چې د مونګریکټوم ورته ودینه جدا کیږي، په دا قسمت کې کیدای شي چې موقعیت کی او دا قسمت چې ده معمولا بدون د درد نه ده، یعنی دا بواسیر درد نه لري صحیح ده، نو او کیدای شي چې پرولاپس وکړي. پرولاپس په دې معنی چې دغه بواسیر یا دغه تکمه یي دانې چې د بیرون ته راوځي، ولی نادرن کیدای شي چې دا موجب په ترومبوز شي، یعنی وینه ورته ونه رسیږي یا بندش پیدا شي او خونریزي هم ورسره پیدا شي. چې دا درجه ما مخکې وی یو اول درجه بواسیر دي چې دا دانه کیدای شي چې یو پړسوب یې په همدې کانال کې موقعیت ولري او بیرون ته کیدای شي چې راوځي او یا هم راونه وځي. ولی کیدای شي چې خپله مریض هغه وخت چې دای زور وهي دا بیرون ته راوځي ولی بیرته داخل کیږي. دویمه درجه هغه بواسیر دي چې بیرون ته کیدای شي چې راوځي یا هغه دانه چې بیرون ته راوځي او په بنفسهي شکل، یعنی خپله بیرته داخل کیږي، ضرورت فشار هغه ته نشته چې مریض داخل کی. دریم درجه هغه بواسیر یا هغه تکمه یي دانه دي چې بیرون ته راوځي او په میخانیکی شکل باید د داخل تلاړ شي، یعنی د ګوتې په وسیله باید دغه کتلات یا دغه دانې داخل ته وړل شي. او څلورمه درجه هغه بواسیر دي چې دغه پرولاپس یا دغه پړسوب چې دی بیرون ته راوځي دغه وړه وړه رګونه او بیرته نه داخل کیږي او کیدای شي چې بند شي، بندشي حالت پیدا شي، سبب د درد شي، چې دغه حالت لږ خطر هم لري او ریسک هم لري د مریض لپاره.
او ډېره مننه دوستانو یادونه کوو چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملمه ده او نن ورځ د بواسیر په اړه خبرې کوو. کولای شئ چې تاسو د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ټلیفون وکړئ او که د دغې ناروغۍ په اړه تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب سلطانی به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. 3 بجې دي، د 3 بجو مهم خبرونه له فریبا واحدي.